طالبانو حکومت په دې برخه کې د عملی اقداماتو ژمنه کړې.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویست لرې کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سې شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې ټام ویست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان په اړه د موسکو د فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د دې سفر په اړه یوازې دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ماریا زخارو والا قول ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په دې غونډه کې چې ټاکل شوی بل سبا د جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 نیټه جوړ شي ګډون وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان خبرداری ورکړ چې که اسرائیل له خپلو اقداماتو لاس وانخلي د ایران له جدي اقدام سره به مخامخ شي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دغه څرګندونې خبریالانو ته قطر ته له روانېدو د مخه وکړې. ایران تیر شپه پر اسرائیل شاوخوا 200 بلستیک توغندي وویشتل. خو د اسرائیل پوځ وویل چې د ایران له لورې توغول شوي ټول 180 توغندي یې شن کړي دي. د اسرائیل د پوځ په خبره د توغندیو د توغولو په پایله کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د لبنان پوځ د دې هېواد پر جنوب د اسرائیلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي. د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرائیلي سرتیرو سره په نښته کې ښکیل شوي چې د لبنان په جنوب کې یوه کلي ته ننوتي وو. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په خاوره کې له اسرائیلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. او د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل چې د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په 13 ساعتونو کې لږ تر لږه 2 وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونه د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه هم پیل کړي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټه اعلان کړې دي. د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوې تاریخ جوړ شوې ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي. هندستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی دی. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پیلوبې د پړاو لوبډلې معلومې شوې دي او د سویلي افریقا شلوریز لیگ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. د خبرورې په دویمه نیمایي کې به یو وار بیا له دولت خان احمدزي سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوي لوبلړۍ په تړاو لنډه مرکه درته خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلې د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکي لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په 6, 9, 10 نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي. یادې درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي چې د 2025 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې پتیل شوی و چې افغان ملي لوبډله د روان 2023 زیږدیز کال په جولای او اگست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ درې نړیوالې شلوریزي او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي، خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلام مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې، چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ویل شوی دی چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال پر ډسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یو بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ نړیوالې ورځنۍ او شلوریز لوبې پکې شاملې وي، او همدارنګه د 2015 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلي دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم ثبت شوی، چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهیرشاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې اوه کاله وړاندې په یوه پاڼۍ کې 303 منډې کړې وې او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړوي. د نوموړي په دغه پاړۍ کې 9 څلوریزي 2 شپږیزې شاملې وې. هغه 523 توپونه لوبولي وو او بلاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا LBW وسوځید. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میوند اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده، چا چې په درې سیالیو کې 3 ګټلې دي او 1 نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په درې کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پر ستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې 3 سیالیو کې 2 بایللې، 1 ګټلې او 4 نمرې لري. امدارنګا د هندوکش سترایکرز لوبډله بیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې او 2 هم 4 نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري، چا چې په 500 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او 88 اوسط لري. بهیرشاه محبوب ورپسې ځای لري. بهیرشاه بیا په شپږو پاړیو کې 244 منډې کړې دي او 1 اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 500 لوبو کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط یې دی. د توپ اچونکو په قطار کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاءالرحمن شریفي بیا په 500 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي او بشیر احمد هم په 500 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. راځئ چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري د غراز د عصمت علم او ورسره د بهیرشاه محبوب څرګندونې درته خبرې کړو.
د کوچز پلینو کریم صادقی صاحب او نور کوچ سینئر پلیئر رحمت شاه صاحب شبیر نوری هم داسې نور سینئر پلیئر چې کوم دي دا هغوی په ډاډ سره د هغوی په مشورو سره بس د الله فضل رحم دومره ځای ته راورسېدو. او واقعا هم لکه څنګه چې سور بال سخت کرکټ دی پریکټیس غواړي، پریکټیس هم کړی ان شاء الله د بس پریکټیس سره سره موږ دومره وکولی شو چې ان شاء الله ښه پرفارم وکړو. واقعا هم د هر پلیئر دا خواهش د ارمان چې زه په فرست کلاس کې ولوبېږم، لسټی کې ولوبېږم. فرست کلاس بس الحمدللہ زمونږ ارمانو پوره شو انشاءالله چې واقع نور هم واقعا هم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړی چې انشاءالله چې فرست کلاس به زه ټاپ کوم. نو په دې پلین سره سره او د کوچ سینئر پلین چې کوم بس چې کله سینچری وشوله ماته ویل چې ته به ریلیکس کېږي نه فوکس به نیم سل کې چې نیم سل وشي ان شاء الله 200 ته بځي نو بس هغه لګ لګ پلان چې کوم لګ لګ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء الله زه پورا فوکس کوم ان شاء الله دې ستاره ورسېدو
یقینا چې دا ډېر غټه مال لپاره خوشحالي او فخر خبره ده چې افغانستان په ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده او همدغه سه په دومره غټ ایونت کې ما سلی زه تر سره کړم ډېر ډېر خوشاله یم
بالکل اول خو کو ګورم موږ په سر کې دولو به بلل وي کنه نو هغه سه کمبینیشن دی موږ که خ جوړ نو درملو به عثمان چې کمر کم لوبو کړ ډېر زیات اول خورته مبارکي وایم یقینا ډېر زیات خوند کوم ماته چې د سر ولاړ ما به مو د کمبینیشن خپل کې یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شیر کوو نو هغه وجه واشه مام خو پرفارمنس کوو عثمان د سې وینینګز وکړ افغانستان په تاریخ کې ریکارډ شو بل ما والد صاحب ته نست بالکل کور کې استي ګول جی ما ترونه دی کریم جی ما سره کوچ دلته دوی ډېر ډېر سپورټ له ما ډېر مشورې راکړي کریم جی خپل تما سره د بلتم ډېر مشورې راکړي همیشه هم دوی سره زه انډر اندل وکم
بالکل ډېر ښه کم بیک شو دی مونږ لکه په اننګز باندې تقریبا 200 شل رنز او 150 پورې مونږ د ابل ټیم نو لوبو غټله تیر لوبو کې مونږ ښه سایت برابر خو هغه سه کمبینیشن نو برابر مونږ سره اوس رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فرمټونو کې لوبو کې فرید ملک شو نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول هم برابر شو ان شاء الله کوشش کوو چې درتلونکي درې وړو لوبو په همدغه سه مارجن سره وګټو
یقینا د میچ زموږ به ختم سره مقابل ټیم بالرانو ډېر ښه بالرانو او هغه ډېر ښه لوبو په لومړي سر کې تر سره کړم نو بعضي وړي وړي غلطۍ نه زموږ نو شت چې هغه دوی نه زمون برسنل لگزره وشو خو هغه کم سچمات یز دو د حالات مطابق مې کوشش وکړ چې بیټینګ وکم نو چې کله رانه بیټسمن نه اوټ شو نو بیا مې کوشش کړ چې زمون د ټیم سکور کړم بیا مې کوشش کړ چې د ټیم لګ یو ځای ته سرپور اسوم نو هغه چې الله بیر خ ورځ اعلان راو سړي خ شاتونه مې ملګیدل نو په اخر یو کړه باندې ما غوښتل خپل رنځم وکړ او ټیم مې سکور مې ځای ته ورسو ستاسو خبره په لمړی سر کې ما کوشش کوم چې زه صرف لټایم واخلم په وکټ باندې ځکه د غازی وکټ او زمونږ د نجیب تر کې ګرام وکټ سیم ټو سیم وکټ دي با فاس بالران لکه سپورټ ساتي او کوم کوشش کوم چې لږ د بالران سره لټایم تیر کما په وکټ باندې لټایم تیر کما چې هغه سره زړه لګادت شمه دا غیر وجه نه مالک سلو بیټینګ کوم بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ او لال باز ما تر هغه به نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو یو سیز دکړو چې هغه کې ما ویل چې زه به صرف چې هر څومره سره ولاړې پاغه باندې صرف زه باور ساتم نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورک هغه ما سره ډېر خولې بده او دا غوښنه بعد ما د باز وړو وړو دغه د بلران د غلطۍ نه ما ګټه واغسته چې خښاګنه مې په لګیدا ستا خبره بالکل صحیح ده هغه نه بعد ما ته سټریټ ډېر کم راغې خو په مقابل ټیم کې تقریبا 15 داسې سینر پلیرانو چې هغه زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیردو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره زیګ یعنی هر ډول معلومات باندې رنزونه بندول شو خو لال باز شو ډیر خلګ یو او دا غي سره په سم کانفیډنس کې او هغه ما ته ویل چې زه هر څه کولای شم باندې خاطر جمعوس ما هغه سره زله کانفیډنس کوم چې دا بیټسمن راغل ما مخکې په خپل خبرو کې یو څه ویل چې ما د مقابل ټیم د باز وړو وړو غلطۍ نه ګټه راسته یو ته کې هغه چې د مقابل د پویلین طرف د ګراوند غټمو او د طرف ته هوا مو نو ما کوشش کوم چې زه اګینست د هوا شاده نه هم یعنی د کوم طرف چې هوا یې هغه وخت هغه طرف ته لاړ شم خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوم نو زه غي انت پرې نه واستلم چې زه د هوا طرف ته راشم نو هغه چې ما کوشش وکړ چې هوا د ځان ساتم خو هغه کې ورستوي بیټسمنانو ته چې زیا شریفی او عبدالباقی هغه ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټریک رانغه
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د کرکټ نړیواله شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه رانګدې شوې ده دغه نړیوال جام به د اکتوبر په 3 نیټه د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربي متحده اماراتو په قربتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر 6 نیټه پورې دوام کوي په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري پالف گروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان سریلانکا په بی گروپ کې بیا ساوت افریقا انګلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه لري دغه سیالۍ د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه ابوظبي او دوبی انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي اوس له کرکټ د فوټسال لوبغالو ته ورزو د فوټسال د پلشوي نړیوال جام د نیمه پیلوبو څلور لوبډلې معلومې شوې دي په دغه لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوب لري د نیمه پیلوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په دریمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پایلوبې لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپل میلمه بنگلاديش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړې وروستۍ لوبه د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو، خو په وروستیو دوه ورځو کې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پړاو کې بنگلاديش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پړاو کې 215 منډې وکړې او په دویمې پړاو کې د بنگلاديش له لوري ورکل شوې 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو، خو اشوین د لوبلړې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکښ لوبغاړي کوینټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دی. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن دی. په دې لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي ډیوډ میلر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګیډی دی. دغه راز د پریټوریا کیپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبیږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نیشم، ویل جیک، ویل اسمیت او ریلی روسو دی. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یورزنۍ او شلوریزو لوبو لوبډلمشر بابر اعظم له خپل لوبډلمشرۍ استعفا اعلان کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپلې توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بې اتفاقۍ او په ګروپ بندۍ تورنوي. که څه هم پاکستاني لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوې لوبډلمشر ورته وټاکي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته د ځانګړي مرکی په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوی مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوی لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري
احمدزی صاحب خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سی د ورلد کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سی موږ هر لوبډلې ته ماتې ورکولی شو. دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د موږ په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د موږ سپیرانو سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د موږ د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونتې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې ښه ځلیږي هغه یو اړف وو. خو میچونه ګټلې سیدا او داسې اړف وو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډیره په اسانی ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی پکې څوک وو؟
بلکل ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضلاک فاروقي څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیسټنسي، د شارجا غونتې په پیچونو باندې په درې اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایلو وړ ده. چې څومره پرې وغږېږو کلا کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اګزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار یې په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده. همیشه زبردست تو پوهنه کړی ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف د سیریز کې واقعي یو خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ آل راونډر سی، خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده. سی په کوم پوزیشن او کوم خپل رول سی د خپل ټیم کې ادا کوي، د یو مکمل راونډر په صفت باندې دی آسانه نه ده. ته د بیټینګ برخه کې هم پرځلېږي او د بالینګ برخه کې هم پرځلېږي او د فیلډینګ برخه د بیا له ټول ټیم نه پیاوړی وي. نو د دې باندې عظمت عمرزي ته موږ باید ډېر ستاینې وکړو، ډېرې تشویق کړو او که څومره صفت یې موږ کم ده.
د ابراهیم نشتون حس شو پر ریاض حسن او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او که بل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل، هر یو لوبغاړی چې د ځان ته ځانګړتیاوې لري، استعداد لري، په دې کې هېڅ شک نشته. څوک چې تر ملي مرا رسیږي خامخا شاته یو لس کلن او محنت پروت وي. خو دلته یو بله برخه ده چې په هغه باندې باید وغږېږو، چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اګزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یوه بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم ځدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوي لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي، خو که یو څه میچونه دوی ته ورکول سي یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي چې ډېر بااستعداده لوبغاړی ده، مالک سیدا د ډیر اوسیلی خاوند نو دواړه مختلف استعدادونه لري دواړه سیدی دی زبردست لوبغاړي دی او د افغانستان لپاره پراتونکو کې ښه ثابتې دلای شي
کله چې ګوربس کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی کنه د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم همره نه دی دا ستونزې څنګه حلې دی شي
بالکل دی لوبغاړي د پاره مهارتونه ذهني مهارتونه تکتیکی مهارتونه تخنیکی مهارتونه او فزیکی مهارتونه دا ټول هغه مهارتونه دي چې لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډیر زیات کار وکړي په ذهني مهارتونو کې کومه وګورو د منګه فوکس او کنسنټریشن تر څومره وخت پورې منګه تمرکز کولای شو دا خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپل یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري بالکل دغه یو شی چې ګوربس تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې د کله کیپینګ کوي بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي دغه ځای کې به د ایزان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي ځکه کیپینګ کې ډیر چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول چې دی باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته کله چې تخپل د ذهن انرژي ډیر زیات لاست کې بیا سدا په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخه باندې به د کار کول پکاري کولای شي خدای واغ زیاده سدا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري چې منګه د بیټینګ د لپاره بیرته څومره د ذهني ریکوري کولای شي چې بیټینګ په خوکو دغه ځای کې پکار دسی په دغه شیانو باندې دا شیان سدي باید ګوربز خپل د دې شیان ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنت وکړي
د مجيب پر ځای علامه محمد غزنفر راغله دا لوب لړۍ څنګه و د نوموړي پروزنه کې ستاسو هم مهم رول خلګ یادوي د کرکټ د پیل او بیا زلیدا لنډه کیسې کا راته وکړي
بالکل د علامه محمد زنګلتیا او مهارتونه لګ مختلف دي ل مجيب نه خو ډیر اغیزمن دي په نیو بال باندې لکه څنګه چې مجيب اغیزمن ده همدسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابت دی سي او ځان ثابت کړ بالکل د دوه پروژنه کې د ما رول دار سي یو کال تر دو کالو پورې له د سره د دوه په ټولو غبالونو باندې سي هغه مختلف ویریشنز دی کې په غبانې تقریبا یو دوه کال کار منګه کړی دې ته په ناشتې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی ده په فزیکي تمرینات هم ډېر محنت کړی ده په بیټینګ باندې د ده په فیلډینګ باندې د ده په ذهني آیډیا باندې د ده په هغه مورال او د ته چې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدی سو هغه مونږ نه د سپمولی او نن سي دا افغانستان مغه سمره یيني او د افغانستان د پاره یو دسي سپینر ده او د نړیوالو د پاره یو دسي خبر ده چې افغانستان د زیات به استعداد کرکټران لري او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډیر سخت سي
هماغه ګوربز رحمت شاه وازمت توپهنه کې خدي دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل اډر ستونزه به بل اخر څنګه حل شي
بالکل دلته سیدا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سیدی ډیر زیات ضروری دي کچې ته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ارزمواریان معلومې سولې او پاغز کې ډیر زیات تمرینات وکول او ماغه خپل رول سیدا ډیر زیات تمرین ک نو کینستا سیدی مونږه د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سیدی د د خزلې د امکان هم شته چې پاینده کې وزلې
د لوبو له میدانه او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ازمګ د دې ونې خبرونه هم دلته پای تر رسیدي تربیا مو په لاس فارم
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستا
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 40 500 1.